سهار لس بجې سوې درنو دوستانو او پروګرام ته یو بار بیا په خیر راغلاست. ازادي راډیو د دې سات خپرونه مو چې پښتو د تریول سو بجو پوري دمه پیدا کوي. په خپرونه کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو وروستي معلومات درته وړاندې کړو او د معلوماتو دغه لړۍ به د دې سات له مهمو خبرونو پیل کړو. احمد زبیر ژمن خبرونه وایي.
د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونه وایي له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې څو تنه وسلوال مخالفین وژلي او یو ژوندی نیولی. د خوست چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت مرکز او یعقوبی ولسوالۍ کې د سړک د غاړېدو چاودنو د ملي اردو پولیسو څلور عسکر وزیري وژلي او څلور نور ټپیان کړي. او ایساف ځواکونه وایي د افغانستان په ختیځ کې یو عسکر وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونه وایي چې له افغان ځواکونو سره په ګډو پوځي عملیاتو کې د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې څو تنه وسلوال مخالفین وژلي او یو ژوندی نیولی. ایساف ځواکونو په یو مطبوعاتي اعلامیه کې همداراز ویلي چې تېره ورځ په دغو عملیاتو کې له وسلوالو مخالفینو نه یوه اندازه وسلې او مهمات هم نیولي دي. تر دې مخکې د هلمند ولایت چارواکو ویلي وو چې افغان او نړیوالو ځواکونو د دیشو ولسوالۍ مرکز به حرام چل وسلوالو طالبانو نیولې ده. سرحدي ولسوالۍ دیشو د مخدر موادو یو مهم مرکز بلل کیږي چې د تیرو څو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې و. طالبانو ادعا کړې چې په سیمه کې په جګړه کې بهرنیو ځواکونو ته تلفات اړولي دي. بهرنیو ځواکونو د دوی ادعا نه ده تایید کړې. د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونه وایي د افغانستان په ختیځ کې د وسلوالو مخالفینو په حمله کې یو عسکر وژل شوی. ایساف ځواکونه په دې اړه په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې دغه عسکر تېره ورځ ووژل شو. په اعلامیه کې د وژل شوي عسکر د هویت او د پیښې د دقیق ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. د خوست چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په مرکز او یعقوبی ولسوالۍ کې د سړک د غاړې دو چاودنو د ملي اردو او پولیسو څلور عسکر وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي. د خوست د امنیت قمندان مل پاسوال عبدالحکیم ساقزی ازادي راډیو ته وویل چاودنې تېره شپه د ملي اردو او پولیسو د ګزمې په موټرو شوې دي. وسلوالو طالبانو د دواړو پیښو مسؤلیت په غاړه اخیستی. د یو بل خبر له مخې د خوست د استخباراتو یا د ملي امنیت مسؤلین وایي چې د دې ولایت په اسماعیل خیل ولسوالۍ کې د وسلو او مهماتو یو زیرمه او په ارتباط یې درې مشکوک کسان نیولی دي. دوی وایي په زیرمه کې د سپکو درنو وسلو مرمۍ لاسي بمونه او چاودیدونکي مواد نیول شوي دي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د کابل په بازارونو کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 10 پله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ او 40 پله، یو سترلینګ پاوند 2 افغانۍ او 60 پله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 15 پله، زر ایرانی تومنه 40 افغانۍ او 60 پله او زر پاکستانی کلدارې 533 افغانۍ. اوس په مکرې د سیمې او نړۍ څو مهمه خبرونه ته د رپورټونو په حواله هغه کارګران چې په تیرو څو ورځو کې د جاپان د فوکوشیما په اتومي بټۍ کې د ریکترونو د سړولو هڅې کولې له سیمې وستل شوې دي. د یو حکومتي چارواکي یو کیو ای دانو په حواله دا کارګر ځکه له سیمې وایستل شو چې په فوکوشیما کې د اتومي وړانګو شدت زیات شوی دی.
And this radiation level at the entrance.
د یوې د هغ راپور پاساس چې ما ته رسیدلې دی ویل شوې دي چې د بټۍ په دروازه کې د نن سهار له 10 بجو راهیسې د اتمی وړانګو شدت په بیساري ډول زیات شو او مونږ له کارګران وغوښتل چې په موقعه ډول له سیمې لري شي. د چارواکي همدارز ویل چې له روان بحران سره د مقابلې په خاطر خی د جاپان حکومت له متحده ایالاتونو فوجي مرسته وغواړي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې په جاپان کې وروستو حالاتو ته په پام سره دوی په موقت ډول د خپلې یوې تر ټولو پخوانۍ اتومي بټۍ فعالیت بندوي. د دې پریکړې په اساس به د جرمني د اتومي انرژي د تولید وو ریکټورونه درې میاشتې له فعالیته وولېږي. رپورټونه وایي چې په لیبیا کې معمر قذافي ته وفادار ځواکونه ښایي د ختیځ په لور د پرمختګ په ترڅ کې د بنغازي ښار ونیسي. د لیبیا د دولتي تلویزیون په حواله حکومتي قواو د بنغازي تر څنګ پرتي مهمې سیمې نیولي او ژر به دا ښار هم تر کنټرول لاندې کړي. قذافي یو بیا په ترابلس کې د یو لاریون پر مهال پر خپلو مخالفینو د مزورو موږکانو سپو خاینانو نمونه کېښودل. د فرانسې په مشرۍ د نړۍ د اتو لویو قدرتونو ډلې په لیبیا کې د الوتنو د ممنوع ساحې د رامنځته کولو خبره له نظر وغورځوله. هغوی په پاریس کې د خپلې اختتامي وینا په ترڅ کې په دې اړه کوم اقدام وړاندیزونه کړ چې هدف یې په لیبیا کې د معمر قذافي د رژیم د پلویانو لخوا پر اعتراض کوونکو د بمبارۍ مخنیوی دی. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر پرون وویل هیواد یې په دې اړه ډېر اندېښمن دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې مسلې ته بې ځوابه پاتې شوله. متحده ایالاتو، روسیې او اروپایي ټولنې د فرانسې او برېټانیا د ګډ وړاندیز ته په احتیاط ځواب وایي. په عین حال کې راپورونه وایي چې د قذافي پلوي ځواکونو پرون د لیبیا په ختیځ ایدابیه کې خپل سنګرونه پاخه کړي او دا سیمه په خپل ولکه کې راوسېده. دا ښار له بن غازي څخه چې د اعتراض کوونکو اصلي مرکز دی 160 کیلومتره فاصله لري. د بحرین پاچا په دې هیواد کې د دریو میاشتو لپاره استراري حالت اعلان کړ. دا اعلان وروسته تر هغې وشو چې پرون د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتو کې د سلګونو تنو د وژنې خبر خپور شو. دا اعتراضونه چې د شیعه اکثریت لخوا رهبري کیږي په بحرین کې له څو اونیو نارامیو وروسته وشول. مظاهره کوونکي چې له 2000 کال راهیسې اقلیت سنیان ورباندې لاسپری دي، د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ د وحدت غوښتنه کوي. تر دې یو ورځ مخکې د شاهي سنی کورنۍ په غوښتنه سعودي عربستان زر عسکره د خلیج د شورا د همکاري په نوم بحرین ته ننوتل چې دا اقدام د ایران د حکومت لخوا وغندل شو. د خلیج دا هیواد د متحده ایالاتو د 15 سمندري فرقې کوربه دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن مصر ته د خپل سفر په ترڅ کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ته وویل متحده ایالات ټولو اړخونو ته د خبرو اترو او سیاسي حل لارې سپارښتنه کوي. د خبرونو پای.
ساعت لس بجې او د قصوی او وروسته به په خپرونه کې د دغو مطالبو تفصیل درته وړاندې سي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو لوی قمندان جنرال ډیوید پیټرویس وایي په افغانستان کې د خپل ماموریت په ترڅ کې د نتیجې ته رسیدلی دی چې پرمختګونه شوي دي، خو دغه پرمختګونه پاخه نه دي. د جمهور رئیس حامد کرزی لومړی مرستیال محمد قاسم فهیم وایي نړیواله ټولنه له افغانستان سره د مجبوریت له مخې مرستې کوي، ځکه د په باور د دغه هیواد په مالی سیستم کې ستونزې ډېرې دي. په دې خبرونه کې به له بلوچستان څخه د یوې سترې غونډې له جریانه خبر سي چې هلته یې د هدفي وژنو او د بې امنیتۍ په ضد جوړه کړې وه، او د نورو مسایلو ترڅنګ به په خبرونه کې د کور کلي او ګوډي اچار پروګرامونه به خبرو. په افغانستان کې د امریکا او د ناتو لوړ رتبه قومندان جنرال ډیوید پیټرویس په دغه هیواد کې د خپل ماموریت په ترڅ کې پرون اول وار د امریکا د سنا پوځي کمیټې ته معلومات ورکړل او ویل چې په افغانستان کې پرمختګونه شدي خو په خلانه نه دي، او د دې امکان سره چې بیرته په امنیتي برخه کې د دوی لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ سي. جنرال پیټرویس ویل له دې ټولو مسایلو سره سره اوس په افغانستان کې حالات دې ته برابر دي چې امریکایي ځواکونه له پلان سره سم په راتلونکي دوبي کې له افغانستان څخه په وتلو پیل وکړي. فریده هوټ سیفی به په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کړي.
په افغانستان کې د متحده ایالاتو لوړ رتبه قومندان د سه‌شنبې په ورځ په واشنگتن کې وویل د جګړې په ډګر کې د طالبانو د خوځښت مخنیول شوې ده او زمينه دې ته برابره شوې چې د خپلو ځواکونو وتل له جولای میاشتې پیل او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو سپارل شروع شي. جنرال ډیوید پیټرویس د سنا پوځي کمیټې ته د خبرو په محل خبرداري ورکړ چې امنیتي پرمختګونه لا هم ډیر نازک دي او د دې امکان شته چې بیرته شاته وګرځي او امنیت خراب شي. د هغه په وینا د طالبانو د پسرلنیو حملو مسله مخې ته ده او د حالت کارونه لا هم له ستونزو سره مخامخ کوي. د تیر اوړي راهیسې چې جنرال پیټرویس په افغانستان کې په دنده ګمارل شوی دا د خپل هیواد د سنا پوځي کمیټې ته د لومړنۍ څرګندونې وي. پیټرویس وایي د ایساف ارزونه دا ده چې طالبانو چې کوم خوځښت له 2015 کال راهیسې په افغانستان کې ترلاسه کړی و د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې په شاتم بول شوی. البته تیر کال ډیر پرمختګونه شوي چې ډیر نازک او شاته تلونکي. It is also the ولسمشر اوباما د دې پلان ملاتړ کوي چې وایي د روان جولای میاشتې څخه به له افغانستانه د امریکایي عسکرو وتل پیل کیږي. د ویل چې په دې ارتباط یې یو طرح جوړ کړی چې ولسمشر اوباما ته به وړاندې کړي.
The hard fought achievements in 2010 and early 2011
د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ د سختو جګړو په ترڅ کې لاسترولونو د ناتو او افغان ګډ شورا په دې بریالي کړی د چې په څو ولایتونو کې په تلونکي پسرلی کې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د مسولیت ورکولو وړاندیز وکړي. په یادې شوې کمیټې کې چې پیټریس ورته څرګندونې کولې، لوړ رتبه جمهوري غوښتونکي سناتور جان میکن په خپله وینا کې وویل، سره له دې چې په پسرلي او راتلونکي اوړي کې د جګړو شدت ته اندېښمن دی، خو هغه له مخالفو وسلوالو سره په جګړې کې له پرمختګ متاثر شوی هم دی. میکن وویل په یقین سره به د ناتو ځواکونه راتلونکي پسرلی د طالبانو د نوو حملو سره چې له لاسه ورکړو سیمو د بیرته نیولو لپاره به یې کوي مخامخ شي. خو پیټریس وویل تر هغه به ډېرې عمده لاسترولنې ممکن له خطر سره مخامخې وي څو چې کانګرس د بهرنیو چارو وزارت ته په کافي اندازه مالي مرسته برابره کړي څو د متحد ایالاتو مؤسسې او نړیوالې پرمختیایي ټولنې د اقتصادي پراختیا په ښه توګه د حکومتي چارو د ترسره کولو او ملکي برخې کې د مرستو لپاره یې ولګي. پیټریس چې د دوشنبې په ورځ له ولسمشر اوباما سره وکتل ادعا کوي چې امریکایي، افغان او نورو ائتلافي ځواکونو دا توان درلوده چې طالبان په پراخه بڼه له هغو سیمو چې دوی پکې پیاوړي وو لرې کړي، په ځانګړې توګه په جنوبي سیمو کې. پیټریس د دې طرحې په اړه هم خبرې وکړې چې څنګه به افغان ځواکونه لومړی په هغو سیمو کې چې امنیت یې نسبتا ښه دی امنیتي چارې په غاړه واخلي او امریکایي ځواکونه به لا هم په خطرناکو سیمو کې وي. ده همداشان په خپلو خبرو کې وویل تر بل هر وخته د پاکستان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ هماهنګي ډېره شوې ده.
یو ځل بیا د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د دیار لسون هاتیم کال غوره شخصیت به څوک وي؟ د وری پلمړی نیټه ل ازادي راډیو څخه منتظر اوسئ.
ازادي رادیو خبرونه اورینو د نوروز په اول ورځ په درته معلومه سي چې د سش کال شخصیت څوک انتخاب شوی دی. او بیا هم رپورټ لرو د جمهور رئیس حامد کرزی لمړی مرستیال محمد قاسم فهیم وایي نړیواله ټولنه له افغانستان سره د مجبوریت لمخې مرسته کوي. د دې په وینا د ځکه چې د افغانستان په مالی سیستم کې ستونزې دي. خو د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال په دولتي ادارو کې د حساب ورکونې په برخه کې د ځینې مشکلاتو موجودیت تر یوه حده مني، خو د بهرنیو مرستو په ناسمو لګولو کې خپل بهرنیان شکیل بولي. ډاکټر عمر زاخیلوال وایي چې په تیرو کلونو کې افغان دولت یوازې 1 میلیارد ډالر مرسته ترلاسه کړې ده، نه هغه څومره چې نړیواله ټولنه یې ادا کوي. د دې مسلې نور جزئیات له کابل د ماریا صدیقی پر رپورټ کې.
خغلی فهیم زیاته کړه چې په افغانستان کې لا هم جګړه روانه ده، نو د بشپړ مالی نظام برابرول لپاره وخت ته اړتیا ده.
کشورهایی که دو شفافیت مالی است و حسابدهی است
به هغو هیوادونو که چه رونتیا او حساب ورکونه وی او لګښتونه هم پر ځای وی او هم په حق وی، نو نړۍ او د نړۍ حکومتونه په ډېرې اسانۍ او اطمینان سره ورسره مرسته کوي. په هغو هیوادونو که چه ګډوډي وی او حساب ورکونه پکې معلومه نه وي، نو په هغې ځای کې د مجبوریت له مخې مرسته کوي چې د افغانستان په اوسني حالت کې نړۍ د مرستې لپاره مجبوره ده. خو موږ باید د نړۍ دغه مجبوریت په لیوالتیا بدل کړو.
خود مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال د سیمینار ګډونوال ته وویل چې افغان دولت پر سره د شویو مرستو په اړه حساب ورکولو ته تیار دی. ښاغلی زاخیلوال وایي چې په مالی فساد کې افغان دولت نه بلکې نړیواله ټولنه ښکېله ده.
دوی درته وایي چې څومره پیسې افغانستان ته راغلي، چې د پاسه څلوېښت میلیارد راغلي، چې د پاسه څلوېښت میلیارد کې اووه میلیارد موږ ته راکړي، د دې اووه اتو میلیارد حساب موږ ورکوو همیشه حاضر یو. دوی دې راشي د درې دېرش میلیارد ډالرو حساب دې موږ ته راکړي، نه شي راکولی. دا یو حقیقت دی. دغه پیسې چې د کابل میدان هوایي د لارې وځي دا د حکومت پیسې نه دي. درې نیم څلور میلیارد ډالر نقد دی په بکسونو کې وځي. وخت کې چې ټولې پیسې چې د افغانستان حکومت ته ورکول کېږي یو میلیارد نه د کال، څنګه کېدای شي چې د یو میلیارد نه څلور میلیارد غلا وشي او هغه د کابل نه وځي؟ هغه پیسې دي چې بیرون مصرفي. بیا نو چې خبره شي وایي چې فساد دی، فساد راځي حسابي وکړو، هغه چې زموږ دی موږ به قبول کړو، هغه چې ستاسو دی تاسو یې قبول کړئ. خو زه فکر نه کوم که دوی موږ سره حساب فکر کړي.
د افغانستان په دولتي ادارو کې د فساد په حق لدی دولتي چارواکو خبرګون په داسې حال کې څرګندېږي چې نړیواله ټولنه تل په دولتي ادارو کې د پراخ فساد د موجودیت خبره کوي، خو دولتي چارواکي وایي دا چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د څه باندې 3 میلیارد ډالرو مرستې خبره کوي، د دغو چارواکو په وینا یوازې 8 میلیارد ډالر د افغان دولت له بودیجې څخه لګول شوي دي.
لا کابل مو د ماریا صدیقی رپورت اورید روانه خبرونه مو تریول سو بجوده او په خبرونه کې به نور معلومات هم د افغانستان او سیمې په حالات واوري. د ازادي رادیو درنو دوستانو نوروز را روان دی او د نوروز په ورځ به له ازادي رادیو د نورو ځانګړو پروګرامونو ترڅنګ د موسیقي خاص خپرونه لرو. تاسو به د موسیقي په دغه پروګرام کې خپل فرمایشي سندرې اوري، خو د خپل فرمایشي سندرو ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د خپل د مبارکۍ پیغامونه خپل دوستانو ته واستوي د ازادي رادیو لاله. په دې ډول به تاسو ازادي رادیو هم د نوروز د مبارکۍ په خپل پیغامونو کې شریک کړئ. د ازادي رادیو د خبرونو په جریان کې به هر وخت تاسو ته د نوروز د ترتیبات او رپورټونو درکو تر څو چې نوروز راځي. او سم له مزار شریفه رپورت لرو د ازادي رادیو خبريال سمیع الله غشتون. هلته د نوروز د راتګ په څخه د مخه د شار د پاکی لپاره د خلکو پر پروګرامونو او دا چې خلک له حکومتي مقاماتو نه په دې برخه کې څه غوښتنی لري رپورت لري. په مزار شریف کې د ګل سرخ میله جوړیدونکې ده او تر دې مخکې مو رپورټونه درلودل چې امنیتي تدابیر نیول سوي دي. دا چې د شار د پاکۍ صفایي لپاره څه سوي دي دا به نو د سمیع الله غشتون په دې بل تازه رپورت کې واوري.
مزار خاریان وایي خاروالی په څو نمونو له دوی څخه پیسې اخلي، خو د ښاري خدمتونو او په ښار کې خلکو ته د اسانتیاو د رامنځته کولو په برخه کې نه لګول کیږي. د مزار ښار اوسیدونکي دوکانداران، د اپارتمانونو خاوندان، اجارهداران او د کورونو خاوندان شکایت کوي چې مزار ښاروالي هر کال د صفایه اجارې او جواز پیسې څو برابره لوړوي، خو بیا هم د دوکانونو د مخې د ویالو پاکول، د کثافاتو انتقالول او د ښار د ګڼې ګوڼې سیمو د تشنابونو د صفایي نامه په هر اونۍ او میاشت کې له دوی څخه پیسې ټولوي، خو د خستل شویو پیسو څخه 40% هم د ښاري خدمتونو په برخه کې نه لګول کیږي، چې پړه یې ولایتي چارواکي د اداري فساد په وړاندې اړوندې ادارې هم چوپه خوله پاته دي، نه څه ویني او نه څه اوري چې د مزار ښار دوکانداران، د سرایونو او اپارتمانونو خاوندان خپلې ستونزې داسې څرګندوي.
محمد شریف نومېږم، د الکوزي سلورلار څخه پاک څومره چې د ښاروالۍ مسؤلیت په ولایت کې موږ تاسو ګورو چې ښار کې مختلف ځایونه کې مره ګندګي بوی چې بيخي هغه پک نه کیږي سره ټولي او د خلګونو د شاروالي دغه پنوم یا مالیه د شهر سړي د بالکل لوټ مې اداري فساد په شکل سره د خپل جګو تقسیم او نه پېږم په سولې کې په شلې ادیر فساد وی لا کې هغه شاروالي ته ورته نو پرودا یا ته فساد خپل جګو تسبه
د منګر زاد له شاروالي نه نسته ده. اته له منګ نه صفایي اخلي په نامه د پاکاري باندې پیسې اخلي، پر مثال شخصي نفر دلته مازف کړي د واسکټو باندې نو شکړي سي د دوی منه یو درې منه یو نفر پیسې له دکاندار نن ټولوي. اته دا مزایق چې موږ دکانو مخې فرشي دا موږ په شخصي پیسو باندې فرش کړی دي، کنه دا د شروالي اقتصاد د شروالي فرش کې ټول د دکانو مخه ده، په سلا دپارټمنو مخه دا موږ په خپل پیسو کړی دا کثافت او دا خرڅ وینې پرې بد اورز باندې دا ګر سر سړی مسؤلیت د شروالي سره پیسې لزن شریکو بولی، ولی موږ هم سره ځان شریک بولو کار کوو، دوی په خپل کار کې ناکام دي.
د بلخ ولایتي شورا مشر محمد افضل حدید هم د خلکو شکایتونه پر ځای بولی او وایي
تبعیض کې در همه ادارات مشکلات خاص خود وجود داره و در شورا
ایزه نشم ویلای چې په دولتي ادارو کې په شفافیت سره کارونه پر مخ وړل کیږي او ستونزې نشته. د ولایت په ټولو ادارو کې ستونزې موجود دي او په ښاروالۍ کې تر ټولو نورو ادارو زیات ستونزې موجود دي. دا وایي زه دا تایید کوم. خو مزار ښاروال محمد محمد یونس مکیم وای نه یوازې د روان کال د ښاروالۍ عواید تر هر بل وخت څخه لوړ شوي دي چې د صفایي په نامه یې راټول شوي عواید 15 میلیونه افغانیو ته رسیږي او د 2023 کال د ښاروالۍ عواید له 10 میلیونه افغانیو څخه اوس 300 میلیونه افغانیو ته لوړ شوي دي او د ښاري خدمتونو د وړاندې کولو په اړه یې هغه امکانات ترلاسه کړي دي چې 15 کاله د مخه یې نه لرل. د ښاروالۍ د صفایي د وسایطو په اکمالولو یې لاس پورې کړی دی. په ښار کې د 6 کیلومتره سرک د پخولو پروګرام روان دی.
با تاسف که یک تعداد اصناف را که ما پلان داشتیم که صنف د سروشا باید مکمل در اونجا جابجا شود، اما با تاسف بسیار مشکل مواجه هستیم که حالا هم
ایواید خار د کسافا تسلیل عامل لاست پلورون که کسان دی چه دکانداران و لپاره ستون زیر منسته کلی دی ده حقوق ده زای پر زای کول و لپاره مو ده آریا او ده آریانا مارکتون انتخاب کلی دی و لبعد مرغه لهم ده روزه پا چلول لورو که گرزی والی زر تزره ده ستون زیر تا ده حال لار پیدا کلی. ده چار و کارپوهان وای خار ده طول و گرد کور دی که هر چوک ده خپل کور او دکان مخه پاک کلی نو ده خاروالای ده تنظیپات و دل تا ارتیان نلیدل کیگی.
د وری له ومني چې په منځنۍ اروپا کې د وخت بدلون لامل ازادي رادیو سربیره پر اف ام 3.5 منځنۍ سپا 2.9 مترو په لنډو چپو 1.55 15.6 15.6 15.5 کیلو هرتز او په 14.25 مترو اوریدل شي.
او اوس هم امیت مومند په کابل کې د نن ورځپانو ته کتنه لري.
په کابل کې خبردونکو ورځپانو نن ته ډېر په خپلو غنو کې د سولې پر روانو هلو ځلو او د هغو په سیمایزو اړخونو بحث کړي. افغان جرګې نه دلته ورځپانو په هیواد کې د روانې جګړې سیمایزو اغیزو ته کتنه کړي او لیکلي کې اوس مهال په سیمایزه کچه چوس ګامونه پورته نه شول نو ممکن ټوله سیمه د جنگ په لمبو کې راایساره شي. ورځپانو وړاندې د سیمې د ځینو هیوادونو روان سیاستونه څېړلې او لیکلي چې اکثره دغه هیوادونه د افغانستان په روانه جګړه کې تر ډېره دوه اهداف تعقیبوي. ورځپانه لیکي چې د سیمې ځینې هیوادونه هڅه کوي خپلې جګړې د افغانستان په میدان کې پر مخ بوزي او له بل لورې د بهرنیو ځواکونو د ښکېلاکګرۍ چې د دوی په آن اوس ورته متوجه دي مخه ونیسي. خو ورځپانه په دې باور ده چې دغو هیوادونو دا خبره هېره کړې که چیرې د دغو عناصرو اهداف پوره نه شي نو د روان جنگ اور به د دوی هیوادونه هم په خپله لمنه کې راونغاړي. ورځپانه وړاندې دا خبرداری ورکړی که د سولې د ټینګښت لپاره سیمه ایز کمپاین پیل نه شي نو دا امکان موجود ده چې پاکستان، ایران او د منځنۍ اسیا هیوادونه د جګړې او بې ثباتۍ په مرکزونو بدل شي. خدمتګار نه دلوي ورځپانه بیا په دې اړه لږ څه سرګند بحث کړی او په افغانستان او سیمه کې د پاکستان اهداف څېړلی دي. ورځپانه لیکي چې پاکستان د ځینو افراطي ډلو په روزلو سره په افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو کې خپل ځانګړي ستراتیژیک اهداف تعقیبوي او په ډېر ډول غواړي چې د سیمې په طبیعي شتمنیو واکمني وکړي. د پاکستان قومي جوړښت په پام د حمله کلي چې د هیواد پوهیږي چې د سیمې د هیوادونو په پرمختګ سره به د ویش له ګواښ سره مخ شي ځکه په دغه هیواد کې مشت پښتانه او بلوز د بلتون پالنې نظریه تعقیبوي. خدمتګار د پاکستان او سیمې د نورو هیوادونو سیاستونو او ستراتیژیو ته په کتو دې نتیجې ته رسېدلې که داسې وي نو دا جګړه به هیڅکله ونه درېږي. اراده خپلواکې ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د تروریزم په خلاف د روان جنگ لګښت زیات او لاسته راوړنې کمې بللې. ورځپاڼه وړاندې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د رپورټ په استناد لیکلې چې اکثره امریکایان په دې باور دي چې د افغانستان جګړه په دې نه ارزي چې امریکا دې پرې لګښت وکړي. ورځپاڼه لیکي چې په امریکا کې د هرې ورځې په تېرېدو سره په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه مخالفت مخ په زیاتېدو دی. ویسا خپلواکې ورځپاڼې هم په امریکا کې د افغانستان د جګړې په اړه شتو اختلافاتو ته کتنه کړې او د یو سناتور په حواله په غټو ټکو سره لیکلې چې امریکا نشي کولی د افغانستان بې پایلې جنگ ته دوام ورکړي. ورځپاڼې د دې سناتور دا نظر هم راخسته چې د اوباما اداره باید دا جوته کړي چې د افغانستان جګړه به څومره وخت دوام وکړي او کله به پای ته ورسیږي.
په بلوچستان کې د روانو بې امنیتیو او هدفي وژنو اختطافونو او غلاو په خلاف د ټولو اپوزیسیون ګوندونو استازو پرون یو غونډه وکړه چې د ازادي راډیو د خبریال په وینا د 5000 په شاوخوا کې خلکو ګډون پکښې کړی وو. په غونډه کې وویل شول چې ایالتي حکومت د امنیت په ټینګښت او د مجرمینو په نیولو کې پاتې راغلی او همدارز یو شمېر ایالتي وزیران، اعلی وزیر او د دغه ایالت والی د سړی تښتونې په ځینې پیښو کې په لاس ترلودو تورن کړل. په دې ارتباط نور له کوټې د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل پر رپورټ کې واوري.
د ولسی غونډې په منځ کې شعارونه هم ورکړل شول چې له حکومته خلکو ته د امنیت ورکولو او د ورانکارو د نیولو غوښتنه پکې وسوه. په دې اعتراضیه غونډه کې اکثرو ویناوالو حکومت، امنیتي او استخباراتي ادارې د امنیت په خرابوالي او د خلکو د تښتولو او د غلو په ملګرتیا تورنې کړې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر عثمان خان کاکړ د بلوچستان اوسنی حکومت په اداري فساد تورن کړ.
غلا، پولیس، انټلیجنس ادارې او صوبایي حکومت متحد شوی دی. ولس کوي، ولس بې عزته کوي. حکومت په دې صوبه کې نشته. شرم خبره ده دلی اوسن پر دا کرسی باندې ناستی تر ډیر رشوت خور حکومت د دې صوبې په تاریخ کې نه دی راغلی.
په دې غونډه کې د کوټې تجارانو هم برخه اخیستې وه چې ویل یې د سړي تښتونو په پیښو کې د زیاتوالي له امله د دې ایالت خصوصا د کوټې ښار پر کاروبار ډیر منفي اغیز سوی دی. ولسی غونډې ته د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره وویل په کوټه کې په لوی لاس مذهبي او قومي تعصبونو ته لاره هوارېږي چې وایي تر شا یې د حکومت لاس دی.
اگر ہم نے یہاں پہ امن لانا ہے تو ہمیں مشترکہ جد
کہ مج امنیت غواڑو نو مج باید گاڑ مبارزہ وکڑو مج باید ہاغ تعصبات او کرکے لمنز یوسو چلا عمل ہے دلت خلق دی و بل پر زد را پارول کیجی د خلق تر منز د مسلک جبی او قوم پ نمونو لری والے پیدا کیجی کہ غواڑ خپل خلق ته خدمت وکڑے نو دی به حصہ حکومت ته پتا مکش نه یا ونه بدو استاس ل پار سو وکڑے په غونډه کې د حکومتي واکمن پیپلز ګوند یو مشر بسم الله خان کاکړ هم برخه اخیستې وه. نوموړي پر خلکو د یووالي غږ وکړ او ویې ویل چې که د سړي تښتونکو او غلو په خلاف راپورته نه سو نو د خلکو ژوند به مو نور هم تریخ سي.
غلو ته په نامه ورکوي، په سیاسي نامه، د قوم او قبیلې په نامه، د مذهب یا د فرقې په نامه غل غل یې. د غله هیڅ مذهب، هیڅ قوم او هیڅ قبیله نه وي.
په غونډه کې د جماعت علما اسلام ګوند نظریاتي ډلې ګڼ شمېر کسانو هم برخه اخیستې وه. د دې ګوند یو مشر حافظ فضل محمد بړې چې د بلوچستان په ایالتي ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونه د امنیتي پیښو او سړي تښتونو تر شا په لاس لرلو تورن کړل. نوموړي په حکومت کې شامل جماعت علما اسلام ګوند وغانده چې وایي په سپینه جامه کې د غلو او داړه مارانو ملګرتیا کوي.
تمام ڈاکوگان منظم دی، یو هدف دی، یو دبل تحفظ کی، لیکن که در پدر ایو بے سر و بے سامانا اگا منجیو پدا که اول اٹھو دا نواب دا اسلام رئیس آنے دا تمام بلوچستانو دغلو سرپرست آلا دی دی.
د دې ولسی غونډې مشري د پښتنو یو ملي مشر او د پښتون قومي جرګې رئیس نواب ایاز خان جوګیزه کوله. نوموړي اعتراضیه غونډې ته په وینا کې وویل چې دا حکومت د خلکو پر ناموس، د تیری او د خلکو د حقوقو د غصبولو لپاره جوړ شوی دی.
د دې صوبې او د دې ښار کې اوسېدونکي قومونه دا امن غواړي، دا اوا، دا قتل، ټارګټ کیلینګ، مسخ شدلای شونه، پر جایدادو قبضې، یعنی د دنیا هر ناروا، دا ورځ په ورځ د ترقۍ پر خوا روان د حکومت سرپرستی ورسره ده. د ځان سره مې دا فیصله کړې ده، د دې ظالمانو، د دې اهواکارانو، د دې خلاف تر هغه وخته پورې ولاړ یم چې د دې وطنه دا ناسور نه اخته کړم.
د یادونې وړ ده چې د کوټې په شمول د دې ایالت په اکثرو پښتني سیمو کې هم دې ته ورته اعتراضیه غونډې سوي وې چې پکې له حکومته د سړي تښتونو، غلاو او هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه سوې وه.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي.
د کندوز څخه عبدالجلیل ثاقب د ارچی ولسوالۍ څخه لیکي چې په دغه ولسوالۍ کې د ځینو ټوپک سالارانو لخوا عمومي ورشوګانې په غیر قانوني ډول کرل کیږي چې تر شا یې د ځینو مسؤلینو لاس دی او مالدارو ته زیاته صدمه رسېدلې ده. حکومت باید دغه مشکل حل کړي. یو بل اوریدونکی هم له کندوز څخه د دشتارچی له ولسوالۍ څخه لیکي چې موږ د اربکیو څخه بیخي په عذاب یو او دغه کسان د خلکو کورونو ته ورځي، غلاوې کوي، حکومت یې مرسته وکړي. د پکتیا څخه یو اوریدونکی احمد ګل لیکي تر کله به افغانان په لمبو کې سوځي؟ ولې افغانان یووالی نه لري؟ ولې افغانان په خپله ګټه او تاوان نه دي خبر؟ او تر کله بعد دغه تش په نوم وطن دوست او رون اندی خلک نور ولس غلوی چې پر دوی وطن ګراند او خپل جیبونه ډکوي او تر کله بعد طالبان د خلکو سرونه ور پرې کوي. او شمشاد عمر شینواری د ننګرهار لاچین ولسوالۍ نه د وای د اختصاصي حقوقي محکمې نه غواړم چې خپله فیصله ژر او په نږدې راتلونکي کې اعلان کړي. ساعت لسنیمی بجه که دون که دی او احمد زبیر جمان با دی ساعت دی مهم و خبرونو سر خط براندی کری.
پا افغانستان که دی نړیوال ځواکونو عمومی قومندان ویلی دی جګړه په ډګر کې د طالبانو د خوځښت مخ نیول شوې ده او زمينه د برابر شوې چې د خپل ځواکونو وتل جولای پایل کړي. خو نو موري خبرداري ورکړي چې دغه پرمختګونه ماتیدون کړي او د شاتګ ویره موجوده ده. د ناتو په مشرۍ ایسات ځواکونه وایي چې له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې څو تن وسلوال مخالفین وژلي او یوې ژوندۍ نیولی. د خوست چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په مرکز او یعقوبی ولسوالۍ کې د سړک د غاړې دو چاودنو د ملي اردو پولیسو څلور عسکر وژلي او څلور نورې ټپیان کړي. راپورونه وایي هغه کارګران چې په تیرو څو ورځو کې د جاپان د فوکوشیما په اتومي بټۍ کې د ریکترونو د سړولو هڅې کولې له سیمې وستل شوي دي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي په جاپان کې وروستو حالاتو ته په پام سره دوی په موقت ډول د خپلې یوې تر ټولو پخوانۍ اتومي بټۍ فعالیت بندوي. رپورټونه وایي په لیبیا کې قذافي ته وفادار ځواکونه ښایي د ختیځ پر لور د پرمختګ په ترڅ کې د بنغازي ښار ونیسي. او د بحرین پاشا په دې هیواد کې د درو میاشتو استراري حالت اعلان کړ.
ساعت لس بجه او یو دیرش دقیقه دی. اول د ګوریا چار پروگرام درو او بیا کور کلی.
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوریا چار.
جوړون کای نن یار ناشنا.
قدر مناریدون کو سلام. آغا فوق العاده کمی سنم کام شول آغا چې د هری خبرې لپاره به جوړیده او بیا به د کار او فعالیت نتیجې هیڅ کلام نشو ښکاره. د خبرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
په خبرونو کې پند پند خبرونه ده دی. دولتی مامورینو له چهار شنبه نه هم پخوانی پنج شنبه جوړ کړه. تیره شپه کوڅه ډب سپیانو یو تن خاری په ونه وخیژاوه او یو تن د ښځو د حقونو مدافع خپله میرمن په دې ګناه ووهله چې د مارچ د اتمې په هغو مراسمو کې یې ګډون نه و کړی په کومو کې چې په ښځو سوغاتونه ویشل کېدل. در خبرونو خیلی دولتی مامورینو لچارشنبه نه هم پا خوانه پنجشنبه جوڑه کرا. بی خبر آژانس خبر راکوی چه دولتی مامورین وز در چارشنبه پاورز پس لغرمی لکه در پا خوانه پنجشنبه لدفترونو یو غیبیگی او تختی. خبر زیاتوی چه کلا حکومت در پنجشنبه نیمه رسمی ورد هم پوره عمومی رخصتی کرد نو مامورین خواران چې د پنجشنبه د نیمې ورځې په رسمیاتو او نیمې ورځې په رخصتۍ اموخته وو له عادت سره سمې له چهارشنبه نه پنجشنبه جوړه کړه. د مامورینو د چارو مایرین وایي چې که د موږ مامورین کاري ابتکار نشي کولای نو له چهارشنبه نه د پنجشنبه جوړولو ابتکار خو یې وکړ. دا هم د فخر ځای دی. تیره شپه کوڅه ډب سپیانو یو تنخاری په ونه وخیژاوه. در په در آژانس خبر راکوي چې پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې یو تنخاری ناوخته له یوه واده څخه کور ته روان و. او په لار کې د کوڅه ډب سپیانو د یوې غټې ډلې له ګزمې سره مخامخ شو. خبر زیاتوي کله چې د سپیانو ډلې سړی تش لاس او وارخطا ولیده نو پوه شول چې ویریږي او له دوی سره د مقابلې جرأت نه لري. هماغه و چې ټولو په یوه چیغه د سړي پر خوا ورمنډه کړه. سړی چې د سپیانو دغه ناببره یرغل ته پام شو نو ریختیای هم سپینی و تختیدی او ایران پاتشو چی چه وکری. پا امده وقت که د سرک پر غارا ولار ونی تا پام شو او پا یو منده سر تا وخود. سپیانو چی ولی دل سره پا ونه وخود نو پا کرنچا کرنچای پا بل خوا منده کرل او لار. او یو تن د خزو د حقونو مدافع خپل میرمن په دې ګناه وهله چې د مارش د اتمې په اوغو مراسمو کې ګډون نو کړی په کوم کې چې په خزو سوغاتونه ویشل کېدل. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د خزو د حقونو نوموړی مدافع هغه وخت د خپلې میرمنې له دغې اشتباه نه خبر شو کله چې د څو ولایتونو له سفره راستون شو. خبر زیاتوي چې نوموړي څو ولایتونو ته د دې لپاره سفر کړی و چې هلته ښځې له خپلو حقونو خبرې او د مارچ د اتمې په مراسمو کې ګډون کولو ته تشویق کړي. نوموړی چې د ښځو د حقونو د دفاع د یوې مؤسسې لخوا لیږل شوی و له راستنېدو وروسته د ماشوم زوی له خولې خبر سو چې میرمنې د مارچ د اتمې د اوغو مراسمو په غونډه کې برخه نه وه اخیستې په کومو کې چې سوغاتونه ویشل کېدل. نو فوراً اعصاب خراب او ښځې دومره ووهله چې هغه د چا خبره د بړستیرې کړه. د خبرونو
دا چې واده په هوټل کې ښدی او که په کور کې په دې حقله خلک د نظر اختلاف لري او هر څوک د خپلو ګټو او اسانتیا په تناسب سنجوي. لکه داسې
وسړی دغه د بخمی واده په هوټل کې کوم چې خسرخیل لندانه ته راغلل ورته وایه چې موږ واده په هوټل کې کوو.
ولی په هوټل کې؟
د دې لپاره چې سړی عصري ښکاري او ټول خلک به بیا وایي چې د پلانې د لور واده په هوټل کې وشو.
رښتیا وایي پلاره، اوس ټول خلک ودونه په هوټل کې کوي.
د هوټل واده خو رښتیا هم کوي، نه سړی کار کې ستړی کېږي او نه هم سرګردانه وي، په کور کې خو سړی سم لیونی کېږي.
ځه زویه غم یې مه کوه چې دا ټوله دنیا یو خوشي هم په کور کې به یې ونه کړم.
د موږ ګټه څه ده پکې چې ټول هوټل ته اړم یې؟
ګټه مو څنګه نشته، له کاره به بې غمه یو، کور به مو نه چټلېږي، لوښي کپړې به مو نه ماتېږي او نه به ورکېږي. دا به څوک نه وایي چې د ما یې قدر ونه کړ، ما ته یې د ډوډۍ په وخت کې ست ونه کړ. زه یې وړاندې کښېنه نه ولم، د ما برستن زړه وه، د ما توشکه پستنه وه، د ما یې سر ته بالوش کښېنه شوت.
هغه له واده وروسته چې بیا د خلکو د لوښو کپړو جنجالونه پاتې وي، یو یې پیاله مې کمه ده او بل وایي غورای مې کم دی.
او دوه ورځې چې هغه د خلکو پرسونه او سامانونه یو ځل راوړو او بیا یې له واده وروسته بیرته ورته پاکوو او ور وړو.
د هغه به هم وشي بلا ورپسې، یوه ښځه به راغواړي لاس به یې اولادونه ورسره وي، بیا به خبرې هم کوي.
دغه یې هم خیر، هغه د چا چې بیا چادري ورې کوي او د چا بوټان،
او نیغه به درته ولاړې وي چې چادري مې را پیدا کړه.
خوشحاله کېږي هم نه څوک لا چې یو پنډ خبرې هم درپسې کوي.
او ساده خلکو دغه شیانې سنجوي او دا یې نه سنجوي چې د هوټل په واده کې هېڅ شی نه راته پاتې کېږي. تش لاس ورسه او تش لاس ترې راسه.
زه هغه د یې ولور خو دې را مخکې ترې اخیستی دی، ولې وارخطا یې؟
یوازې ولور نه دی، نور ډېر شیان دي.
په نورو شیانو پسې دې بلا شي. هغه لور چې مې له زوم سره په تخت ودرېږي او فلم ډک سي یوه پاچهي ارزي.
مورې هغه خپلوان چې بیا ګل پاشان او نور شیان پرې شیندي.
هغه د سندرغاړې سندره چې وایي په بسم الله قدم را واخله شایستې نه وکئ خو یې نه شیه.
هو مورې، چې دا ټول شیان بیا په فلم کې ثبتېږي.
هو لورې،
دوی همدا هوټل ډېر ښه دی، خامخا یې په هوټل کې کوو.
غلې سه احمقانو، زه بیا خوشحاله یم چې ښځه زوی او لور لرم.
وایې په موږ څه شوي دي؟
یو هم د یوې روپۍ عقل نه لرئ، که کریم له بوسو ډکې دي.
ولې پلاره؟
او ساده، د کور واده د نجلۍ د پلار کور مړوي، کور ډکوي.
څنګه؟
چې کمې ترې واخلمم نو یو خروار وریځې خو ترې اخلم، دوه خرواره لرګي، لس پنځلس دا دوه منی پیپان غوړي، اوړه، بوره، چای، غوښه، د دیګ مساله، ترکاري، پیپسي، وچه او تازه میوه، چای او صابون، مالګه، مرچ، تیل او موبایل، د موبایل کارتونه.
پلاره، موبایل څه کوي؟
ولې جنراتور ته نه پکار کیږي؟
او رښتیا والا،
نو دغه ټول شیان چې ترې اخلم او له دغو ټولو نه یې ایله دریمه برخه مصرف سي. او ساده ګله، هغه دوه برخې راته پاته کیږي، بیا نو مزې کوي.
اوس دا ګډې وډې عام واورئ.
والکا دا څومره ځنډ دی وکه؟
پلارا، په موټر مې یو سړی ووهه.
سړی دې ووهه؟
او
ولې؟
ما ویل ته ودرې چې په موټر دا سړی څنګه وهل کیږي.
نو د سړی وهلو ته دې څنګه سودا شوه؟ واه مکه،
خو تر اوسه مې یوازې سړی نه و پرې والی.
خورې، له چا سره راغلی؟
شربت را سره و.
د څه شي شربت؟
هغه د ترور زوی مې درته ښیم.
هغه یادوي؟
او
خا خا، خو داسې ووایه چې شربتۍ را سره و. زه دې حیران کړم، هغه سم نوم اخیستل دې هم نه دي زده.
پلاره،
از ویا څه دې ویل؟
وو پلاره، نن مې بیا مور ډېرې خیراوي درته کولې.
څه ډول خیرای کولې زویه؟
ویلې چې خدای دې په داسې ښځه واړوي چې د ما په ارمان شي.
رښتیا؟
وو
په خوله دې برکت شه زویا، ایله چې دای د ما په زړه برابره خیرا کړې ده. وای وای، مړ شوم، وای نور نه پاتې کیږم، وروستۍ شېبې بي دي. وای
ځه سړیا، نه مړ کېږي، هسې ورخطا یې.
څنګه نه مړ کېږم؟ و ښځې، اوس بزرګم شوې.
سړیا، بزرګه نه یم، ما ته مې خپلې تعلیم معلومې دي.
پلاره، هغه کولنګي چرګ جنګوم.
ته هغه بل و جنګوه زویا.
هغه تښتي پلاره،
د سړي اولاد چا، کولنګي زه خپله جنګوم.
پلاره، ښه و چې زموږ سپی ونه تښتېده، که نه بیا به مو دا خلکو ته څنګه کته؟
تالې وې بچو چې زورور سو، که نه له تا سره مې یو ځای سپورش کنې ته کېنو.
پلاره، چې دغومره یانې بډوډې او زړونه دې په ما خوړلې وای، نیمه دنیا به مې درته راڅملولې وه.
ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدي، عبدالرحمن، صادق سپینغر، حسیب الله جلالزی او زه هوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 4141، جلال آباد 4، کندز 1، خوست 1، کندهار 22، او یونیورسټي ټاون پېښور 104.
جوړون کې فرشتہ مرسل،
د کور کلی د خبرونه درنو دوستانو ستړي مشي. خبرونه کې لمړی د خلکو پاک لا مطلب وړاندې کوو چې د زوم د کورنۍ له توانه د لوړې نوروزۍ غوښتنه کوي.
نوروزۍ ورډ خو بیا وخت شین دوی ورډ نیولې وې،
دیگه هاگ حقوق ورکه نوروزی ما ورکه ورکه.
سه دغه مشمان په اړه خبرې کوو چې نوی په خوندې کې شامل کی
بس داس په عادي شکل چې نوی جامع را تاخستې و د شونزې ته بوتم شامل کړم داس نه یو وخت سونه یو بل شی واغې خو د ریواج نه لري دا
د خبرونه په ورسته شی بو کې تمثيل ټوټه هم چمت شوي زما فرشتي مرسل ملتیا وکړي په افغانستان کې واده بیلا بیل دودونه لري چې یوې هم کوژده شوې جلۍ ته د خسر د کورنۍ لخوا د نوروزۍ ورول دي. د نوروزۍ وړل پخوانی دود دی او عام خلک یې تر ډېره ده پلویان دي، ځکه د هغوی په فکر څومره چې له خیخانو سره تګ راتګ ډېر وي په همغه اندازه یې دوستي نوره هم ډېریږي. خو ستونزه دا ده چې ورځ په ورځ د نوروزۍ په اخیستلو کې داسې بدلون راځي چې زوم ته یې له اقتصادي پلوه پوره کول ګران وي. په پایل کې باید د نوروزۍ پاکله د څو تنو ځوانانو نظرونه واورو.
زمنوم رحیم ده د کابل اوسیدونکی یم. رواج خو داسې ده موږ خپل کابل کې غټ شوي کابل کې پیدا شوي تاسي سال د کابل هغه چې دي مثال جلبي او مایو دا شنه وړي د اطرافو داسې ده چې هلته لکه چې بوره ګوړه وته وایي داسې یو قسم نوره شیرني ده پتاسې ورته وایي تاسو بلتلي اوسي نه اوسې جلبت کې پیدا کېږي پتاسې دي چې دغه شیان دي دغه غسل کېږي د خسر کور ته وړل کېږي زوم ځي.
زما نوم زړګی سمی دی، زه د کابل ولایت اوسیدونکی یم. تقریبا یوه یوه نیمه میاشت کېږي چې شروع پورې مې پیدا نوروزۍ ته نو بس خو کالي او وچه میوه او هغه مایان او جلبۍ او دا شیان چې دي طلا او دغه شیان بعض شیانو چې ورته اخیستي هر څه مې چې دا رسم رواج دی موږ تاسې افغانان باید څه چې رسم رواج باید هماغه رسم رواج چې پوره کړو.
نمیا ویبلا که هاندې د ورزګانو ته سدین ګیم کوزا ډیر ګرانه په افغانستان کې اوس شپږ لاکه وو لاکه روپی اری وته اوس معلومه شو دوه نو دلته دوی ډیر شانج نه غواړي پر دې باندې څه پنځو زره شپږ ته زره افغانۍ مثلا بیږي په اوس وخت کې بیا غریبی هم نه په افغانستان کې یعنی خواري څوک نشي کولای. نو اوس اواز ځایم که چیرې زه کوزا وکم زه نسم کولای چې مثال داس کار وکم لکه کیر چې په افغانستان کې د کم رواشي ځکه چې زه مثال کار کوم زما ماش لا زره اته زره روپی نو په دې باندې زه نسم کولای خسر کوته شي.
د پامان اوسیدونکو نیلا پام په نوروزۍ کې د ډیر لګښت طرفدار نه ده. هغه وایي چې په دوستۍ کې اخلاص او لورینه مهمه ده، نه دا چې په نوروزۍ کې ډیر څه راوړل شي.
مثلا پنځه جوړه کالي راوړه، چونه چې دغه رسم راوړل دا باید ټول ته پوره کړي. دا نسی کېدل چې د یو نفر کنامزاد اوسیږي لاړ شي پیسې خرڅ کړي او دغه کور ته د نوروزۍ مثلا هغه ویسي کېدای شي چې په یو ګل باندې خپل د خسر کور یعنی خوشاله کړي.
تجربه خودلی چې کچری د خېخي په پایل کې د نوروزۍ او یا داسې نور مسایل په پاپل خېخانو سره بد چلند وشي نور خانه ده چې د جلی راتلونکي ژوند تریخيږي. په دې اړه به نور معلومات د کابل اوسیدونکو شامل راکړي.
ځینې داسې کورنۍ دي چې د انک کور برتالبته نوروزۍ را نوړي یا هم ورته نخښه شي را نوړي را وړي کم وي پاغي باندې جنگ کوي او ډیر داوی وي کور نو په ماینس کې نه شخړه چې تاسو ولې کم را وړي او دا مسره وړي یا ځینې دي مثلا اقتصادي کار کوي د هلک کور انجلۍ ته یو تیلا وړي یا ورته کالي وړي چې بیرته په درد خوري په دې باندې مثلا د جنۍ مور یا خويندې یا برندرګنده خفه وسی چې د سره وړي مثلا د خپل ځان ته ګټه کړي د کړي. البته په دې وخت کې خو دا هله کورنۍ تحمل کوي ځکه چې جلۍ ورته ناسته ده او څه وخت یې واده کړه تاسو پوهیږئ چې کیندرورانې جنۍ ولري یا د لیور ښځې وي یا خواښې اوس همدرنګه لیورونې اوسي ته بیرته ورته پیغور ورکوي سبا چې ستا مور یعنې موږ نه داسې نه داسې غوښتل.
ډېر کسان بیا له جلۍ نه دا تمه کوي چې د خپلې کورنۍ د ډېرو غوښتنو مخنیوی دې وکړي. خو تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې یوه جلۍ کولی شي چې د خپلې کورنۍ مخې ته ودرېږي او د بې ځایه دودونو مخه ونیسي بیا هم شامله وي؟
تر یو حده پورې تر یو اندازې پورې ولې شي ولې نه. اما زموږ په ټولنه کې تاسو پوهیږئ جنۍ دا خبره وکړي هغه سپین سترګې معلومیږي دا چې دومره مصرف دا روپۍ چې دی په نوروزۍ دی او دا کوچنی اختر دی لوی اختر دی او دا براتي دی او دا پلسې دی او دا دی دانه په دې کې چې روپۍ تلار شي تاسو خپله پوهیږئ چې اقتصادي ضعیفه کېږي او هغه دونه وس تاوان نه لري چې بې خپل واده وکړي واده دی یو کال مثلا جلۍ سره نامزاد شي تر شپږو کلونو پورې ناست وي.
خو له نیکمرغه موږ داسې کورنۍ هم لرو چې هغوی ته د خپلو اولادونو ژوند ارزښت لري لکه څنګه چې د زوی ښه غواړي سی د لور او خور راتلونکي ته هم فکر کوي. په دې اکلا بعد د لوګر له اوسیدونکو عزیز الله نه وورو
دغه مزخرف کارونه مخبل نه دی کړی
کله چې د ما پلار خور وده وله ما ولا داسې په واضح الفاظ ورته لي امیدوار یم چې دا خبره مې پلار هم واوري ما ورته وویل چې دغه بل مې ورور ده ده ته واده کوم دا مې خور ده ده ته هم واده کوم دا په ما حق لري یو څوک چې پیسې پور کوي د مجبوریت په اساس واده کوي له هغه نه د بعضې اضافي غوښتنو لکه نوروزی لکه براتی لکه افطاری او لکه ایدی دا مطلقا یو گزاف مصارف دی یو اضافی یو بیجای تاوان ده دوستان همیشه یک رنگی نسره کوي همیشه پر رقابت کې وي سره سي نوروزی رنوړه او ایدی رنوړه هغه بیا په کلیب سی ویشي
عزیز الله زیاتوي چې خاوند د میرمنې نور حقونه لکه کالی او خواړه په سمه توګه ورته برابر کړي نوروزی یې اضافه مصرف دی
دا به ډیره ښه وي څوک د یو چا سره واده کوي د هغې په ټوله معنا حرمت او عزت وساتي په هغې شاقه کارونه ونه کړي په هغې ظلم ونه کړي په هغې باندې زیاتی ونه کړي حد اقل نوروزی ورلوي خو بیا یې وخت شین دبی ورته نیولی وهي د هغې هغه حقوق ورکه نوروزی مه ورکوه دا په تن پټه کړه او په نس یې مړه کړه زه فکر کوم خوشحاله ژوند به دایي دا نه چې څوک نوروزی ویسي او د هغه به خوشحاله ژوند ولري پیړۍ څه وایي وخت څه وایي غوښتنه څه وایي له موږ په دې اخته سي نوروزی راته راوړه هغه څوک چې نامزد نه دي هغه دې تونمندي لري ځان ته نوروزی جوړه کړي خو ګوره دا جبري کار ده
دوستانو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ د انټرنیټ پته www.azadiradio.com درنو اوریدونکو کله چې تاسو خپل ماشومان په خوندې کې شاملوي دی هغه لپاره د خوندې لومړی ورځ تړول منځي هغه ورځ مو په یاد دی چې خپل د لومړي ځل لپاره په خوندې کې شاملېدلې په دې اړه باید څو تنو خاطرې وبرو
زما نوم قدرت الله معصوم دی د ولسم ټولګي زده کوونکی هغه زموږ په سیمه کې چې کوم خوندې ده هغه د ریواج نه درلودي چې ځان ته جامې واغوندي ځکه امنیتي مشکلات ډېر زیات ول هر چا کولای سوچ په خپل عادي جامو کې باشتي بس داس په عادي شکل چې نوې جامې را تاخستې ودی خوندې ته بوتم شامل یکم داس نه یو وخت نیو بل شی او هغه خواته ریواج نه لري دا د خاص مراسمات ته نه یو کیږي
زمانو مستقلال کوزید چې څو کال ته ماجر شوی د پاکستان ته تلی دی خپل درد او غم د افغانستان سره دی زه فکر نه کوم چې چا دومره خطر تجل کړي او ورځ موږ خپل وطن کې ونه شاید زمون کورنۍ د خشان دی دا ورځ تجل کړي وي بغیر د دې نه سالګری راته نیولې او سره ته نیولې دا کار موږ نه کړی
د وردګ ولایت اوسیدونکو رحیم بیا وایي کله چې په خوندې کې شامل دي نو کورنۍ خاصه تیاری ورته نیولې وي ځکه خو یې تر اوسه په یاد دي
خمه په یاد دي ماته دوه جوړه کولی کړی وو دی یو جوړ رنگ د سکریمو او د بل جوړ رنگ تقریبا شین وو په دوړ کې د خمس ته جوړ کړی وو دوی منظرې ارتخاست وي هغه وو سم لري تاسو فکر کې ساتلې په یو باندې درې پښونې په ډالر باندې و چمبې خيوا مخ کې وو وخت پرې پښبینی کړی وای او بل هم داسې یو زمرای وو اغه منځره متروسه پورې په موږ کټه کې شته چې په غوږی درس ته واڅولم
د ننګرهار اوسیدونکو احمد هم په دې ټینګار کوي چې د مشمون لپاره د خوندزي د شامل د لومړی ورځ ډیره مهمه ده نو ځکه دې تر خپل واس او توانه ول منځل شي
مشمون څکله ول ورځ په خوندزي کې داخليږي د دوی لپاره محفل ونیول سي په هغه محفل کې د دوی امزولي نورم راغختل کیږي د ما پان باندې د خو خکر ده او دومره ستونزمنم نه ده او دومره ډیر لګښتم په ناراضي خاطره به مولری او خبه وروزل سي
کله چې ماشوم د لومړي ځل لپاره له کورنۍ نه لري کیږي او خوندي ته ځي نوارو مرو یو ډول د نابلده احساس کوي د کندهار اوسیدونکو ماجان وایي چې هغه د هم دل لپاره له خپل ماشومان سره په لومړی ورځ خوندي ته ځي
په اول ورځ مې بوتل مکتب ته مې شامل کړل دغه سره لاره ماته چې دی اول ورځ یو چې ونه بریږي البته مې څنګه بوتل لا کوښنيان چې دغه سره مې معرفي کړل نیوی دی نا مکتب تی در مخنی تلیس نیوی شامل کری مجی چی رخصتی چی پر توار سم بیره ولم کورتا فامیلو نیجی چی کشنیان داغا چی ایلا که ارسار جی نا مکتب تی شامل کرلا خو چی بخصه کی نیه لیکن زور سر اولار ما چی دا اول ورزه دا تشویق چی دی
کچی ری پا خوانجی که نوی شامل شوی ماشوم سره دی خون کل خواه هم خچلند وشی نو آغا لر طولگی والو او دی خوانجی لر چاپیریا سر جرادت کی گی پا دی اکلا استاد نجیب بغلانای وی
دستی فکرونو که چی زل کور نوازم یا بیگانه زایتا دستی فکرونو که چی مکتب یا خوانجی دوام کورو بودی دوی رازی پا اول ورز بندی مکتب ترازی اوی سر منگ اول خپل ځان ورته معرفي کوو. د مکتب ګټې مثلا مکتب کې چې کوم پروګرامونه دي هغه یو تشریح کوو، یعنی پرته له دې چې هغوی وویرول شي یو ته داسې یو صمیمي برخورد ورسره کوو تر څو هغوی زموږ سره مینه پیدا کړي. د مکتب کې چې مثلا ضرورت پیدا کړي، مثلا هغوی چې د وږې کېږي مثلا یا تشناب ته ضرورت پیدا کړي یا چې د نورو اړتیا ورته پیدا کړي، نو موږ دا جرأت هغو ته ورکوو، هغوی په دې باندې پوهوي چې هغه څه ده، په جرأت سره دا غوښتنه وکړه چې له استاد نه چې زه د خپلې اړتیاوې سې ده ابراز کړي، څرګندې کړي چې کومې ستونزې سره مخ نه شي. په داسې روحیه باندې چې سبا کله د مکتب وخت سوی نه وي، هغه باید آماده شي دې ته خپل کالي برابر کړي چې مکتب ته راشي.
تمثیلی ټوټا اورو، په تمثیلی ټوټا کې دوه کسانو پاکله خبرې شوې چې کله مزار شریف ته د نوروز د میلې لپاره ځي نو ګڼ کسان په یو کور میلمه کیږي او کوربه له ګڼ ستونزو سره مخ کوي. تمثیلی ټوټا ما فرشته مرسل لیکلې، صادق سپینغار، ستاریا مینی او سپوږمۍ برخه پکې اخیستې.
و سړی هغه ملګری ته دې ووایه چې زیارت سره نږدې جای درته ونیسي.
دغه کور ته نه ځم، تېر کال چې په یاد یې سالونه یې وکتل، دادیا ترش نیولي وه، څه چې بونه یې کوله، دا ماشوم بېچاره چې به ولاړ څه وی نه و، دوی به تندی ترش نیولي په څپېړه بې وه.
وایي زه څه وایم تمبوره مې څه وایي، وا خورې زه وایم چې ملګری ته دې ووایه چې زیارت سره سم جای ونیسي. کله مې ویلې چې دغو کره ځو، دغو کره به بد وکړم چې لاړه به سم
کې. یا بیا زه نور ځم،
نو ملامت هم نه دی، هغه هم نام خدا څومره و چې ورغلو پې رڼا ورځ هم پې تیاره کړه.
نو
څه کېږي نو کور خوی دی، خو ټولې دوه کوټې دي، مونږ ځایږي که خپل ځان ځای کې هغېږي
خاورې دي سې هغه وږي تیږي
واخورې. مونږ تاسو خو یو کس نه وو، دوه کسه نه وو، درې کسه نه وو، څوارلس کسه راغلي وو. خ دغه ستا په کور که دا څوارلس کسه درشي او دوه کوټې ولري څه کوي؟
خو چې میله تیره سه دوی جبلاسې زموږ کور ته.
واخورې کور خبره نه ده، هغه کوټې نه لرلې. اوس به بیا ورته زنګ وهم کوټه که نه نیولې هو به نیسي راته. بېغام به ولاړ شو پکې به واړو، زړه دي چې ماشومان دې خاندي جاړي شوخي کوي هر څه شي کوي کوي دي.
ګوره وروره، په دې هوټلو کې څه حال دي؟ هلته به موږ څنګه ژوند کوو؟ دا څو شپې به څنګه تېروو؟
نو تاسو سره زه څه وکړم؟ د هغه نه هم شکایت لرئ، هوټل کې هم شکایت لرئ، بیا به نه راتلئ.
ورکېکه سړی، دې خبرو پسې مه ګرځه، یوه لو کوټه پیدا کړه بس. نو څه دي؟
اوه دا ښه خبره هم دغه ده، زه خو ځم، خو اخرک به یو بدل درته وایم. ګوره
وی وی سړی، د سر مغز مې مه چپه
کوه. والله چې دا بدل درته ونه وایم، د خدای په مان زه درنه لاړم. زما د ناسي په ځای وکړه ګلونه، او خبر مې کله کله اخلا، د لیونتوب اوال مې نن سبا درځينا.
sab sab awam pasan yo yo hoy sab sab awam pasan yo yo ya rastad torostar goe san yo yo ya rastad torostar goe san yo yo Rata rabat ne dastar gutawa yo yo, rata rabat ne